سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم ورستي مطالبه ټول کړې دي خو فایل به په خبرونو وکړو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي د 2023 کال لاګست میاشتې تر 13 سپتمبر میاشتې پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسون پرون د اروپایي پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا خبر ورکړه. د 2023 کال لاګست د 2023 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1,000,000 او 3,00,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. له دې جملې 1,000,000 ایران ته رسیدلي او 2,50,000 نورې پاکستان ته. احتمال دا دی چې ګڼې کډوال به راجستر شوي نه وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو کسانو پر خطرناکو لارو مهاجرت ته ملا وتړله. نن له غرمې مخکې د مزار شبرغان پر لویه لاره د یوې ترافیکي پېښې له امله څلور تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او درې نور تنه پکې ټپیان شوي دي. دغه پېښه د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ بیان د ازادي راډیو ته تایید کړه. ویلي دي چې د ټپیانو روغتیا حالات د ډاډ وړ دی او د پېښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ویلي دي چې دا به د روسیې لخوا لویه تېروتنه وي. امریکا د خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د مسکو دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلو ترمنز نننۍ لوبه د شدید باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې د یادو سیالیو د اصولو له مخې دواړو لوبډلو ته یوه یوه نمره ورکول کیږي. دا په روان شلوریز جام کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان د راتلونکي جمعې ورځ له لند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. او د افغانستان د کرکټ ورو توپ چونکی راشد خان یو ځل بیا د نړۍ په کچه د شلوریزو لوبو غوره بالر وپیژندل شو. د کرکټ نړیوال شورا نن چهارشنبه د اکتوبر په 16 د خپلې تازه درجه بندۍ پر اساس دغه خبر ورکړې دی. تر راشد خان مخکې د استرالیا بالر سیمی جورج هیډز د نړۍ په کچه د شلوریزو لوبو د غوره بالرانو په سر کې و. تاسو د ازادۍ رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکا ویلي چې افغانستان ته اجازه ورکړي څو نوي بانک نوټونه چاپ کړي. دوی ولې دا اجازه ورکړي ده او آیا په اروپایي هیوادونو کې د افغانیو چاپ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا ده؟ موږ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه راپور ورکړل لرو. غزنی کې د لیلامی بازار د بل هر وخت پرتله خورا ګرم شوی دی، خو بیا هم خلک د اخیستلو وسې نه لري. خبرونه کې به مو د زابل له هغو بېځایو شوو له حاله هم خبر کړو چې اوس یې ژوند ډېر تریخ دی.
وروره نه اوبه لرو، موږ په کورو کې داسې خلک شته چې د اودسه اوبه نه لري. وګوره دا سپین ژر زما پلار دی، په دا سپینه ژر اخته دی خټو کې. وروره ته ورته وګوره، دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته وګوره.
د اوکراین په کړکیچ په هم تم شو نو ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. متحده ایالاتونه وایي د نویو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکول له افغانانو سره یو مرسته ده او د طالبانو او امریکا په اړیکو اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان سره د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډیره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نویو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوې چاپ شوي بانکنوټونه هیواد ته راورسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانیو د نویو بانک نوټونو د چاپېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم دوی د دې پیسو د انتقال په برخه کې مرسته کوي، خو دا کار یوازې د افغانانو د ښېګڼې لپاره کوي او د طالبانو او امریکا پر اړیکو اغېز نه لري. د دې وزارت ویا نیټ پرایس تېره ورځ ناوخته په یوه خبري غونډه کې وویل
د پیسو د 2000 لیک لړۍ لڅو مشتورې سره ونه ده. د حکومت له سقوط او وخت د طالبانو لرسیدو وروسته بانکونه له افغانستان سره په معاملې کې هر ورځ بانکي انتقالات چې افغانستان ته د پیسو لیګل او له افغانستان د پیسو انتقال پکې شامل دي ډیر خطرناک بولی.
کله چې له هغه پوښتل شول چې آیا دا مسله د امریکا او طالبانو ترمنځ پر اړیکو کومه مثبت اغیز لري، پرایس دا خبره رد کړه. وی ویل له دې امله چې افغانان د افغانیو د سولیدلو بانک نوټونو له امله زیانمن شوي، دا کار یوازې د افغانانو د هوساینې لپاره کوي. نوموړی زیاتوي چې امریکا متحده ایالاتو او همکارو هیوادونو یې له نړیوالو بانکونو سره په ګډه کار کړی چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانیو بانک نوټونو چاپ ته زمینه برابره کړي. دا کمپنۍ به نوي افغاني بانک نوټونه چمتو کوي او د زړو هغو پر ځای به بازار ته وړاندې کیږي چې له دې سره به د افغانستان د نقدو پیسو د بحران یوه برخه حل شي. د نیټ پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د بشري ملاتړ له لارې د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک ته افغانیو د نورو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوي چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ټویسټ ویلي وو چې د افغانستان دوه بانکي معاملو ته اجازه ورکړې چې یوه د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه وو چې د افغانستان مرکزي بانک لخوا تادیه شول. نوموړي په امریکا متحده ایالاتو کې د میشتو افغانانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي چې نوي بانک نوټونه به د افغانیو د زړو بانک نوټونو ځای ونیسي. که څه هم د افغانستان بانک ته نویو چاپېدونکو افغانیو بانک نوټونو اندازه نه ده ښودلې، خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د چاپېدونکو پیسو اندازه زیاته شي د افغانیو د بیا ارزښته کېدو لامل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد محمد شفیق حسام
د پیسو ارزه هم باید د منظمې پولي پالیسۍ د لارې صورت ونیسي. مرکزي بانک ته پکار دي چې دغه پیسې په خپل اندازه باندې څومره چې په بازار کې اړتیا ده هماغومره ارزه صورت ونیسي. که چېرته پیسې د حد نه ډېرې بازار ته ارزه شي نو دا په خپله چې د یوه ستونزه راپیدا کوي.
خو ښاغلی حسام وایي چې د نویو پیسو چاپ په بازار کې د پیسو د کمښت او د پیسو د زړښت ستونزه حل کړي. نوموړی وایي دغه شان به په کور دننه د بل هیواد بانک نوټونو ته د چلښت زمینه نه برابرېږي. دا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته لومړی ځل دی چې د افغانیو نوي بانک نوټونه چاپېږي. د محمد اشرف غني په مشرۍ د مخلو افغان حکومت د تدارکاتو ملي ادارې په 1990 کال کې ویلي وو چې د 10 میلیارد افغانیو نوي بانک نوټونه به د یو پولندي شرکت لخوا چاپ شي.
راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتونو ویلي وو د نوو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکول له افغانانو سره یوه مرسته ده او د طالبانو او امریکا په اړیکو هیڅ ډول اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې له افغانستان سره د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډېره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو د چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړی وو. د همدې موضوع د شربلو لپاره موږ سره همدا شیبه په سټوډیو کې د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش وصل دی. تلاش صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. په پیل کې که راته دا وایي چې امریکا تصمیم نیولی چې د نوو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته پیسې ولېږدوي او ویلي دي چې دا د افغانستان د خلکو سره یو ډول مرسته ده، آیا دوی واقعا غواړي چې د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي که د دې تر شا دوی د طالب چارواکو سره بله معامله کړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپېڅلي نامه سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو مینهوالو ته د زړه سلامونه او درناوی وړاندې کوم. فکر کوم چې امریکا غواړي یو نوی اقتصادی دالیز د طالبانو د حکومت د اسلامي امارت سره پیل کړي. باندې به مختلف اقتصادی موضوعات وي او تر څنګ دلته لوی مسؤلیت پروت ده. هغه مسؤلیت نړیوال تجارت، نړیوال کنوانسون، نړیوال د حقوقو بشر اعلامیه، او نړیوال اقتصادي تړونونه او نړیوال ستاندردونه دي. که چیرته امریکا غواړي چې دا مات کړي نو پړه او تاریخ به یې بدنامي به یې په امریکا پسې ولیکل شي او متحدین به د ناټو په مشرۍ زه فکر کوم چې د امریکا څخه واټن به ونیسي او بالاخره د ګڼو ستونزو مشکلاتو سره به مخامخ شي. تلاش صاحب، اقتصادي لوبه امریکا پیل کړې وه او ناورین یې هم باید امریکا منیجمنت یا مدیریت کړي.
تلاش سبیانی دا یو ډول مسؤلیت ده په بخښنه سره. تلاش سبیانی دا یو ډول مسؤلیت ده چې اوس د امریکا په ګو بار ده او دوی باید د افغانستان وګړو سره مرسته وکړي.
دقیق دا مسؤلیت ولې په بار ده؟ دا په دا خاطر په بار ده چې امریکا شل کاله وړاندې په افغانستان باندې په نظامي زور ننوتله او شل کاله په افغانستان کې اقتصادي، سیاسي، استخباراتي او نظامی لوبې وکړلې. نو چې کله دوی ووتل دا مسؤلیت لري چې بعد د غنه د یوه هیواد نظام، حقوق او نړیوال اصول د پښو لاندې نه کړي او که د پښو لاندې کوي نو طبعا مسؤلیت ورته متوجه کېږي. ولې دلته د څه کم نه دېرش میلیونه وګړو خلکو ژوند په خطر کې ده، په اقتصادي فقر کې دي، په مشکلاتو کې دي او حتی د هرو نسو نفرو څخه نه نفره منظم درې وخت خوړو ته لاسرسی نه لري.
تلاش صاحب دا به د افغانانو سره په بخښنه سره، تلاش صاحب دا به د افغانانو سره په کومو برخو کې مرسته وکړي که چېرته دغه پیسې نه ویشي؟
که چېرته دا پیسې او دا تعاون دا تعزیرات ورو ورو بانکي تعزیرات د موږ په اقتصادي نظام بدې اغېزې کوي. تاسو ګورئ په وسټرن یونین کې، په سوفت کې، په منیګرام کې او په نورو بانکي سیستمونو کې بې حده محدودې پیسې د انتقال وړ دي. د وخت طرفه د خصوصي سکتور اقتصادي ماشین په ولاړېدو باندې ده. له بلې خوا هغه ذخایر چې په خصوصي سکتور کې وو هغه په ختمېدو دي. دریم، افغانستان بانک هم ذخایر نه لري او هغه ذخایر چې لرل هم منجمد دي. څلورم، څلور اشاریه درې اشاریه څلور میلیارد سویس ته انتقال شوي دي. هغلته هم کمیشن لومړۍ پرېکړه پرې کړې ده او نورې پرېکړې نامعلومې دي چې په کومو اهدافو به دا پیسې ولګېږي. نو که چېرته دغه اقتصادي پولي دوران په افغانستان کې شروع نه شي او منبع
تلاش صاحب زموږ غږ لري
بخشونکي راپورونه او ملاحظات ولرو. ګوري انسانان چې ټولنه کې ژوند کوي صحي خدماتو ته ضرورت لري، تجارت ته ضرورت لري، تعلیم و تربیت ته ضرورت لري، مواصلاتي لارو ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري. دا هغه موارد دي چې بدون دنه امکان نشه د ژوند او هغه پرمختللي ټولنې چې دي هغه بیا مثلا ډېر نورو اختراعګانو موضوعاتو ته ضرورت ده. دا د ژوند د انسان د ژوند ابتدایي مسایل دي چې باید په یوه حکومت او په یوه ټولنه کې رعایت شي. نو که دا په پښو لاندې کېږي دغه نړیوال او اقتصادي حصول چې وضع شوي دي نو دغو ته یو ډول ماتې، یو ډول داسې څرکم کلمه ورته وکاروم، آیا دا ټول منفي اغېزې په یوه ټولنه کوي که نه کوي؟ نو د نعم دغه ټول مسایل که راټول کړو بیا د امریکا د هیواد یو مسؤلیت او اساسي مسؤلیت ګڼل کېږي.
ډېر زیاته مننه کور مودان د اقتصادي کارو چارپو تاج محمد تلاش و چې موږ سره یې د امریکا د نوي تصمیم په اړه خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لزده کړو یو شمېر محرومي افغان زده کوونکي وایي د خونځیو د تړل کېدو له امله هغه کارونو ته مخه کړې چې په اړه یې فکر هم نه و کړی. د دغه زده کوونکو یو شمېر ازادي راډیو ته وویل دا چې خونځیو ته نه پرېښودل کېږي غالۍ اوبدلو ته یې مخه کړې ده او په دې توګه یې غوښتي چې یو ډول بوختیا ځان ته پیدا کړي. جزئیات په دې راپور کې.
بسیار خوش هستیم که زمینه بر ما
دنیا چی دا محرش پارس کله نده. یو کال مخکې د کابل ښار په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي وه. د طالبانو له لوري د شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو سره اوس دنیا د غالۍ اوبدلو په یوه کارخونه کې کار کوي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وایي دا یې نه غوښتل خو اوس غواړي په یو ډول بوخته او له یوازېتوب ووځي.
وقتی که
مکتب ها بند شدن لکه ما وقت چی خوانزی بند شویدی زموگ پا زهن که دیر بد اخیز کردی لطیرو سلور و میاشتو را حیسی وزدل تا کار کام او ده غاله و دو عبدالو پا برخه کمی دیر سه ازده کردی
آموختیم دیمی قالیم بافی.
دنیا وی پا دی کار سر اوز دیر دیوازی توب احساس نکوی. دلسم ټولګي زده کوونکي سهار چې اوس مهال ښوونځي ته د تک اجازه نه لري هیله درلوده چې په راتلونکي کې ډاکټره شي خو اوس دا هم دلته د غالیو د اوبدلو په کارخونه کې شاګرده ده.
په تکالیف روحي او رواني نزدیک مبتلا شده بودیم.
نږدې وو چې په ذهني تکلیفونه اخته شم. دا حالت موږ ته ډیر سخت و. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټره شم، انجینره شم خو اوس د غالیو د اوبدلو په دې کارخونه کې کار کوم. لږ تر لږه د ذهني ناروغۍ نه پرې راګرځېدلی یم ځکه د زده کړو په اړه نور نهیلي شوی یم خو په دې شکل غواړم چې مصروف واوسم.
په ورته وخت کې د پوهنتون استاد خوشحال آصفي وایي د دغه نجونو ظرفیت چې په نورو مهمو برخو په ځانګړي ډول په ډاکټرۍ، انجینرۍ او د تخصص په برخو کې کارېدلی وای اوس په غالیو اوبدلو کې مصرفېږي.
حاکمیت فعلی در به
حاکم نظام لتیرو سلور سو دو ورځو راهیسې د یو نسل پر وړاندې د زده کړو دروازې تړلې. دا کار هیڅ ډول دینی او ملي توجیه نه لري. د غنجونې هر یوه په زړه کې بلا ډېر ارمانونه لري.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې چې له یو کال زیات وخت کېږي د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو دا کار په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په وار وار له طالبانو غوښتنه کړې چې د نجونو ښوونځي پرانیزي خو تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلي دي چې په دې اړه کار روان دی او ژر به له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د یونیسف د راپور پر بنسټ په روان 2022 میلادي کال کې 850 زره نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې د اوکراین پر خاورې سیمو بریدونو ته دوام ورکړی او په خیرسون کې ځواکونه د سختې جګړې لپاره تیاری نیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا ژمنه وکړه چې خیرسون به له روسیې نیسي. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراینی چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر خاورونو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ولسي خلک وژل شوي او ودانۍ او تاسیسات ویجاړ شوي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن سهار وختي وویل چې یوه ورځ مخکې د روسیې لخوا د هستوګنې په څه باندې 40 سیمو بریدونه شوي دي. په هغه راپور کې چې د لوی درسیز لخوا نن خپور شوی ویل شوي چې روسیې د هوایي حملو، راکټونو او میزایلو په ذریعه دغه حملې ترسره کړي او په هغو کې د اوکراین مشخص ځایونه په نښه شوي دي. د اوکراین په مرکزی ښار د نپرو کې د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. دا خبره د سیمې والي ولانټین ریزنیچنلو کړې ده. د اوکراین ولسمشر سلاکار اولکسی ارستویچ ویلي چې په جنوبي ښار خیرسون کې روسي ځواکونه د سختې جګړې لپاره تیاری نیسي. خیرسون سیمه کې چې مرکز د روسي ځواکونو په لاس کې دی د اوکراین یرغلیزو ځواکونو روسي ځواکونه په شا تمبولي دي. د خیرسون مرکز اته میاشتې مخکې پر اوکراین د روسي د یرغل په لومړیو ورځو کې د روسي ځواکونو لاسته لوېدلی دی. د ښاغلي ریزنیچنلو په خبره د خیرسون په اړه هر څه واضح دي. هلته روسان خپلې خلاوې ډکوي او ځان پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه چې د پر سن په ختیځه غاړه کې چې روسي ځواکونه د ښار دفاع لپاره تیاری نیسي، د روسیې لخوا ګمارل شوي چارواکي خلک له سیمو لرې کوي. دا په دې مانا چې هیڅوک د پشا کېدو نیت نه لري او خرسون به د یوې ډېرې سختې جګړې شاهد وي. خرسون د اوکراین د هغو څلورو سیمو له جملو یوه ده چې روسیې تېره میاشت له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. خرسون ته د یوې مهمې ستراتیژیکې سیمې په توګه کتل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون د خرسون د بیرته نیولو لپاره پخوانۍ ژمنه تکرار کړه او زیاته کړه چې د خرسون له لاسه ورکول به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره یو لوی پشاتګ وي. خرسون هغه یوازنۍ سیمه ده چې له کریمیا ټاپو وزمې سره نښلول شوې، هغه سیمه چې روسیې په 2014 میلادي کال له اوکراین څخه جلا او په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تېروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیارۍ په حال کې دی. اوکراین د موسکو دا ادعا رد کړې ده.
وس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډیری کسانو د سخت نیستۍ له امله د ژمي د راتلو نږدې کېدو سره لیلامي بازارونو ته مخه کړې ده. په دوی کې ډیری هغه کسان دي چې تر دې پخوا لیلامي نه دي کارولي، خو اوس وایي د دغې لیلامي توکو اخیستلو توان هم نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
دا غزنی ښار په بازار سیمه کې د دریا پر غاړه لیلامي پلورنځي، دلته ډیرې شزی ماشومان او سړی ګرځي چې د ځان لپاره یو څه واخلي. غزنی د هیواد ډیرې ولایتونو په پرتله زیات سوړ دی.
او دا څه ده؟
دا ټول یو قیمت دی.
ډیر قیمت نه دی جی؟
قیمت خو دینو هونن سبا هر شی قیمت دی، چی ارزان دی؟
ولا یا ولا ډیر قیمت سوی دی. مخکې به دا شی ډیر ارزان نه راته، اوس دومره قیمت سوی دی. اوس
شاوخوا 23 کلن عبدالنبی هم په دغه ځای کې د توکو په اخیستلو بوختی، خو له ګرانۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په غزنی کې ډیری کسان د نیستۍ له امله د ژمي له رارسېدو سره لیلامي بازارونو ته د سودا اخیستلو لپاره ځي. په دې کې ډیری هغه کسان هم دي چې تر دې پخوا یې لیلامي توکي نه و کارولي، خو وایي اوس د دغه لیلامي توکو اخیستلو ته یې هم توان نه رسېږي. 25 کلن محمد سلیم دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ولای اوس موږ د غلط کولو له فشار مخ شو ډېر قیمت ډېر پایین کړمن دا دوه کاله کیسې قیمت ډېر لاندې شو پر څه ده. او اوس نو د وضعیت کې خلک دي، اقتصاد وضعیت هم نه خراب نش کول دی. مثلا اته هغه څه کې مثلا دغه اصلي مثلا ماډل نه لباسونه دغه لامین دي نه شخصه.
د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد ایوب هم دلته د توکو اخستلو په مخ راغلی. د دلته نور کله هم راتو، خو سش کال یې بیا د اخستلو توان نه لري.
دلته خو موږ د لیلامي دغه لپاره راغلی یو، سودا لپاره. د لیلامي که دغه واخلو، کورتۍ واخلو، بل شی واخلو، بل شی واخلو، خو داسې قیمتي دی. داسې قیمت سوي هر شی اوس قیمته دی. مخکې به دا شی موږ ته ارزان نه راغلو، اوس دومره قیمت سوي چې موږ یې پیغو نرخ باندې نه سو اخیستلی.
خو دلته دغه لیلام خرڅونکي بیا شکایت کوي چې د ګمرکاتو زیاتوالی، سخته ګرانی او له خلکو سره د پیسو نشتوالی هغه څه دي چې لیلامي ګرانه کړي او د خلکو وس نه ورته رسېږي. محمد امین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي ډیری کسان راځي خو د شیانو اخیستلو وس نه رسېږي.
مخکې به کلدارو راتلو، ګمرکات به کم و، مثال کرایې به کمې وي. د لیلام مثال یو بنډل به په شپه 2000 کلداري و، اوس تقریبا 14000 ولزره کلداري دي. خلکو مثلا مخکې به یو شای اخیستو، پیسې به ورسره وي، چنې به نه والي. اوس خو د پیسې نسته ورسره، کاروبار یې هم نسته. داسې مثلا یو کورتۍ اخلي، موږ په 100 روپۍ ورته بیه کوو، دی له موږ سره د 500 روپو چنې وایي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی زلمی هم په غزنی کې لیلامي پلوري. نوموړی بیا د موټر او دوکانونو د کرایو لوړوالی هغه څه بولي چې دلته یې خلک د لیلامي توکو اخیستلو ته اړ کړي دي، خو وایي اوس څوک د لیلامي توکو د اخیستلو توان هم نه لري.
وسایده مخکې به مثال دا راتلو ارزانه به و، مثال ګمرکات به کم و، مثال کرایې به کمې. اوس خو د کرایې هم ګرانه دی او ګمرکات هم پورته دی، مالیاتونه هم څه جکړي دي. د اوضاع داسې خرابه ده، نو څنګه کوې؟
محمد اسماعیل بیا د غزنی ښار په بازازي سیمه کې نوی او لیلامي توکي ګټ پلوري. دای وای نوی هم د زړو په بیه پلورو، خو بیا هم نه خرڅيږي. هغه زیاتوي په ټوله کې د خلکو اقتصاد خراب شوی او ورځ په ورځ خرابېږي.
زما کاروبار لباس فروشی دی په غزنی کې لباس فروشی لرو دا خو ز نوم د للمې په بای کې دی په خپله کې تخفیف راواله خلک پیسې نه لري خلک همکاري ورسره وکړو او مالونه موږ د موږ ګودام ته پاته نشي مالونه ارزان ورکو کې خرڅي موږ فروشات خلک مونډ ډیر کې او سو فروشات دون نهسته په خپله کې خلک صرف پیسې نهسته موږ هم ډیر ارزان کړل 50% د شیان ارزان کړی دی
د نور افغانستان پرنګ په غزنی کې هم ډیرای کورنۍ غټي خو د غټي وټي وسیلې کمې دي اقتصادي کمزوري او اړتیاوي زیات دي
د غزنی نمو د هغو کسانو ستونزې واورېدلې چې د سخت نیستۍ سره مخ دي او د للمي کارولو ته یې مخه کړې ده اوس به په سویل کې زابل ته ورشو په دغې ولایت کې بیا لسګونه بې ځایه شوې کورنۍ را روان ژمي لپاره خواړه او سرپناه غواړي دغه کورنۍ وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي تفصیل په دې راپور کې
وګوره دا زمش کورونه دي دا غزمی زندگی
دا بې ځای سوي چې ټول شمیر شاوخوا شپېتو کورونو ته رسیږي د شاوخوا یو نیم کال راهیسې د زابل مرکز کلات ښار ته چیرمه تر شلېدلې خیمولاندې د کړاوونو ډکې شپې سبا کوي دغه کورنۍ د تیرو جګړو پر مهال د زابل له بېلابېلو ولسوالیو بې ځای سوي او لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې سوي فاطمه او فوزیا په همدې بے سرپنا کورنۍ کې د ژوند سختۍ تجربه کوي دوی وایي ماشومان او لویان یې خوړلو ته خواړه اغوستلو ته جامې او سیدلو ته سرپنا او آن چشلو ته پاکی اوبه هم نه لري
وروره نه اوبه لرو مج په کورو کې داس خلک ستا چې دا د سه اوبه نه لري وګوره دا سپین ژر زما پلار په دا سپین ژر اخته دی خټو کې وروره ته ورته وګوره دا زموږ کورونه دي زموږ خیمې دي ته ورته وګوره مې سره نه حکومت کومه کوي نه یو بل دغه راسره کوي وروره موږ وجو تجي ناست زموږ ماشومان وجو تجي دي خدای که د ګولې ډوډۍ وس لرو یا سرپنا لرو باران دی اوس ټوله خیمې را باندې څاڅي دغه ځای نه پکښې کې و چې موږ یې پکښې کې کښېنې یا پکښې کې ولاړ سو کښنیان مو دې ټوله ورځ میمنال لڅې پښې لڅ غوږونه دونې شې ولاکه لرو چې موږ یې د ډېر په پښو کې
بسم الله او حکمت الله هم د دغه کورنۍ له غړو څخه دي دوی راتلونکي ژمي ته سخت اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سرپنا او د ژمنیو توکو د مرستو غوښتنه کوي
نو بوټي لرم نو بلرم نه می څوک ولاکه غمه خوري نه دی دلته ولاکه وایي چې دلته حیوانان پراته دي کسانان پراته دي وایي دا اوس زه داسې د مشکلات سره یم چې دوغونده نه لرم چې د ماښام د کونډې ټیم ته زه ور ورسوم
زموږ سره وایي چې همکارې موسی او دولت دا وکړي چې د ژمي یو شی دې را برابر کړي یو سرپنا دې راته برابره کړي خیمې مو داسې سره شوړېدلې دي ګرده د ګودړانګې ګودړانګې دي موږ یې له ارزو دغه لرو چې د یو سرپنا را پیدا کړي
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالوکیل خادم د یادو کورنیو ستونزې مني او وایي د دې کورنیو سره د مرستې لپاره هڅې کوي
د خپل همکاران سره مناسبه کړې دي چې هغه ډېر دغه تجمن دي چې دې ته پاره یو سرپنا ځایونه برابر کړي کوم ماشومان په بل دغه کې چې کوم ماشومان د دې دغه سي ګرځي په کوڅو کې تعلیم په برخه کې څه دغه نه لري هغه د پاره تعلیم د پاره هم څه دغه ورته برابر کړي دي هغه په ور ولسوالۍ کې مو ځایونه ورته برابر کړي دي خاص په ولایتي مرکز کې
د زابل د بې ځای سوي کورنۍ په داسې حال کې د سرپنا په ګډون د لومړنیو مرستو غوښتنه کوي چې دا مهال په ټول هیواد کې خلک د بیکاری او غربت څخه شکایت کوي
ستاسو له پیغامونو
زه سلامونه وایم د ازادي د رادیو کارکونکو ته او د هلمند د ګرشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پرېږدم وروره دغه موږ د کلی کسان تللی دي او پاکستان ته په مزدوري پیسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوش کسر راغلی وو په کراچی کې وروره ګرد ته کسان نیولي دي د کراچی په لنډي جیل کې بندیان دي زما خپل د سترګو لیدلی عادي په 15,000 پاکستاني کالدارو باندې یو ملاقاتي یو وار ورتلای شي چې 15,000 کالداري ورکي په بدل کې د یو وار د دیندار باخو خبر ملاقات سره کوای شي وروره د غزما ځغ د اسلامي امارت د وړپورو چارواکو پر ورسوي چې د خلکو غم وخوري وروره زما خو زور نه رسیږي خپل ورغله يم د دلی مې دي خپل د سترګو لیدلې آل مې دي وروره دغه کسانو غم دی وخوري د پکنده آر څه پکړي د سکرې چې دوی ورته پکړي هغه د سکرې ورته خدي به شي نه لري نشناخته کارتي که پاسپورت دی که د سکرې دی چې نه مني ګرځي په جیل کې چولې دي په دې بد شرایط کې ژوند کې وروره بس هغه ما پیغام د دولت پوری چارواک پوری ورسوي دا خلکو غم دی وخري واسو السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم دې رحمان دی ولایت کارګری دی ولسوالۍ
خدای دا موادی راځي چې موږ په سترګو مې لیدلی دا سره هم کار دی دا په سترګو دا بدلی کال څلور کال کې دی.
د خبرونه دویمې نیمای تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبر.